السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبرو کې د ماسپخین درې بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. د افغانستان په اړه هم ریپورټ لرو. د دې تر څنګ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم د خپرونې برخه ده. خو در ته مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زما همکاره ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي. السلام علیکم. تر ټولو اول پامو کړی د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي پوسټو واک اف سی ځواکونو ته ورکول پیل کړی دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي په قبایلی سیمو کې د وژل شوو مشرانو پلټنې وایدو شي. په روس کې د اپوزیشن مشر ملاتړي د ولسمشر پوتین د واک نوي دورې خلاف مظاهرې کوي. تفصیل: د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي پوسټو واک د ملیشي ځواکونو ته ورکول پیل کړی دي. پرون د اف سی انسپکټر جنرال میجر جنرال عابد لطیف میډیا ته په یو بیان کې ویلي دي چې په امنیتي پوسټو به د ملیشي 11000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. نوموړي زیاته کړه چې له افغانستان سره په پوله د پاکستان 155 امنیتي پوسټې دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې کمانډینګ افسر میجر جنرال اظهر عباس پرون خبریالانو ته ویل چې په سیمه کې امنیت په ځای شوی دی. نو له دې قبله د امنیتي پوسټو شمیره د 530 نه اتو ته راکمه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته د دې پخلی وکړ چې امنیتي پوستې کمې کړل شوې دي او د اف سی ځواک اسکر پرې ودرول شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې په سیمه کې کوم قبایلي مشران وژل شوي دي باید د وژنې پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. نن په بنو کې د امن په موضوع یو سیمینار ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د جنګ په نوم عام ولس ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي.
د پاکستان آئین د ویل د ټول آئین دی د ویل د ټول حساب دی آئین سره تدلی دی چې 2004 کا پدا پور د ویل مسلو دی د داشن ګرځي ها او د داشن ګرځي په نوم د عام خلک زلیلا ولې د ویل مخالفت کړای دی او د نن ورځې پر آئین حقایق هغه وخت کوي.
منظور پښتین زیاته کړه غو د پاکستان د آئین مطابق د وژل شو پښتنو تر سره شو تر هغه بریدونو پښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان انګور د سیمې دکاندارانو هړتال کړي او احتجاجي پرلت یې غځولې. دغو دکاندارانو د خپلو غوښتنو په خاطر نن احتجاجن د واڼه انګور اډې سړک بند کړي او وایي تر هغو به احتجاج کوي تر څو چې مطالبې نوي منل شوي. د انګور اډې یو دکاندار غلام رسول مشال ریډیو ته ویل دا سیفران وزیر مملکت غالب وزیر مشال ریډیو ته ویلي د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسوي او د حل کولو لپاره به هلې ځلې کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو لس ترهګرو د مرګ د سزا توثیق کړی دی. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر د خالی پورس په بیان کې ویل دریو نورو ته د قید سزا هم ورکړل شوی. د ایس پی آر په بیان کې ویل شوي چې دغه کسان په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ دي چې پکې په پوځ او امنیتي ادارو بریدونه ملکن پوهنتون باندې حمله او د بېګنا ولسي وګړو وژنه شامل دي. په بیان کې ویل شوي دي چې له دغو کسانو نه وسله او بارود هم ترلاسه شوي دي. د دغو کسانو کیسونه په پوځي عدالتونو کې روان وو. پاکستان پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سپیکر اسد کیسر پر ضد عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی. دا قرارداد پرون د پیپلز ګوند دوه غړو فخر زمان وزیر او ضیاء الله افریدی د اسمبلی چارواکو ته سپارلی دی. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته خبریالانو ته د وینا په وخت فخر زمان وزیر ویل چې سپیکر د اسمبلی د غړو اعتماد بایللی نو له دې قبله دی له اسمبلی یو ځل بیا اعتماد ووټ اخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ټلګرام په نوم د پیغام لیږلو په نتورک د هیواد د عدلیې لخوا په لګول شوي بندیز انتقاد کړی دی او ویلي دي چې حکومت یې د دې مرسته نه کوي. روحانی پرون په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل حکومت یو خوندي انټرنیټ غواړي خو دا په کنټرول کې ساتل نه غواړي. نوموړي زیاته کړه نه خو حکومت د دې بندیز لګولو ویلي دي او نه یې مرسته کوي. د ایران د کلتور او میډیا یو عدالت اپریل په 10مه نیټه د پیغامونو لیږلو په شبکه ټلګرام بندیز ولګو او زیاته کړه چې د دې په وسیله داسې کارونه ترسره کیږي چې د ایران امنیت ته خطر پېښوي. د روس اپوزیشن مشر الکسی نوالنی ملاتړی نن په ماسکو، سینټ پیټرسبرګ او نورو ښارونو کې د ولسمشر ولادمیر پوتین د واک نویش په کلنې دورې خلاف مظاهره کوي. ټاکل شوی چې پوتین د مئی په 10مه د سلورم ځل لپاره حلف پورته کړي. په دې سره به د هغه واک تر 13 کلونو غځیږي. د هغه ملاتړی وایي هیواد یې له کونډو راپورته کړی او مخالف یې کرپټ بولي. په سیمه کې د آزاد اروپا یو خبریال وایي د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي او په کراسنویاسک ښار کې د احتجاجي لاریون په وخت یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. مظاهره کوونکو د پوتین خلاف نارې وهلې. په ماسکو کې انتظامیې د نوالنی ملاتړو ته خبرداری ورکړې چې د هیواد په سر ښار کې په پلان شوو مظاهرو کې برخه اخیستل غیر قانوني دي. او پینټاګون د اټلانټیک سمندرګي په شمالي برخه کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د قوي کولو لپاره نوي بحري کمانډه پرانستې ده. د پینټاګون ویان جوني میکایل پرون وویل په دغه اوبو کې د روس د ځواکونو هلې ځلې ډېرې شوې دي او د مخنیوي لپاره اټلانټیک ته بیا توجه ورکول ضروري شوی ده. نوموړي زیاته کړه دا پلان د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې منظور شوی و چې مقصد یې د سمندري لارو امنیت یقیني کول او د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ رابطو خوندي ساتل دي. نیټو چارواکي وایي روس په بالټیک، شمالي اټلانټیک او آرکټیک سمندرونو کې خپلې پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له شاهین بونیری ناورو.
نن د خالی یا شنبه په ورځ د اسلام آباد سکای اکسچینج نه اخستل شوی د کرنسیو نرخونه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ او 40 پیسو اخستل کیږي او په 113 روپو او 500 پیسو پلورل کیږي. یو پاون په 116 روپو اخستل کیږي او په 116 روپو او 80 پیسو پلورل کیږي. یو یورو په 122 روپو او 40 پیسو اخستل کیږي او په 133 روپو او 40 پیسو پلورل کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپو او 1.5 پیسو اخستل کیږي او په 1.5 روپو او 50 پیسو پلورل کیږي. د متحده عرب امارات درهم په 2.5 روپو او 40 پیسو اخستل کیږي او په 2.5 روپو او 40 پیسو پلورل کیږي او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 3.5 پیسو اخستل کیږي او په 1 روپۍ 15.5 پیسو پلورل کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د یک شنبه په ورځ به په پیښور او کوئټه او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به 1.5 او 23، او په کوئټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
او ریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان پوسټ په جنوبي وزیرستان کې ملیشس واک ته د چیک پوسټو سپارل پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې تحریک په بنو کې د امن په نوم سیمینار کړی دی. د دې تحریک مشر منصور پښتین وایي د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر خلاف د عدم اعتماد قرارداد جمع شوی دی.
سپیکر خو اسمبلی مشر دی، قانون سازی کوي، د قانون سازی مشر دی. نو دې څنګه قانون سازی کوي؟ اسمبلی هم توهین دی کنه.
او نیس پروگرام سروے کے بعد خبریال فوزیا سے خبری وور ہے د نور رپورٹنو ترسنگ 19 پروگرام جمہوریتم دخ پرون برخدا لمشال ریڈیو سرو سے. اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور د ایف سی سواک انسپکٹر جنرل عابد لطیف وائی د پاکستان پوسٹ په جنوبی وزیرستان کې ملیشیا سواک ته د چیک پوسټو سپارل شروع کړی دی. نوموړي پرون ویلي چې شاوخوا 11 سره د ایف سی سواک چارواکي په چیک پوسټو لګولی دي. عابد لطیف زیاته کړی چې په ایجنسی کې چیک پوسټ ډېرې راکمې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سلام مسعود په دې رپورٹ کې اورو.
د پښتونخوا د سویلي قبایلي سیمو د ملشای فورس تر واکمن میجر جنرل عابد لطیف پرون د جمعې په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د پېښور نه د میډیا د مختلفو ادارو نه را بللیو د خبریالانو 15 تنیزې ډلې ته وویل چې په کال 2018 کښې په سویلي وزیرستان کښې 9 او په کال 2018 کښې 15 چیک پوسټونه قائم کړي شوي وو، خو دغه وخت د دغو چیک پوسټونو شمېر 8 ته راوستلی شوی دی او نور ټول چیک پوسټونه ختم کړي شوي دي. دوی دا هم وویل چې په دغو چیک پوسټونو ډیوټي ورکول او د سیمې د څارنې په غرض په سیمه کښې د ملشۍ فورس 12,000 سرتېري هم موجود دي. مشال ریډیو چې د میجر جنرل عابد لطیف دغه خبرې پسولی وزیرستان وړنګ شې د پښتین ژغورنې غورځنګ مشر ایډوکیټ علي وزیر ته ورمخ شې کړې، هغوی څه وویل؟ وار وای زنې.
بالکل حقیقت په دې کې چې چک پوسټونه کم شوي دي او هلته هغه چک پوسټونه باندې چې دلته ورته ایف سی وایي پښتانه تعداد پکې زیات دی او بلکې پښتانه دي، نو هغه په چک پوسټونه باندې ودرولي دي. نو هغه په خبرو اترو هغې نه داسې واقعیا تر اوسه پر منځته نه دي رالنه شوي چې هغې یا د بېزتي یا د خلکو ستړیولو څخه موږ ته معلومات راغلي وي. دا ورځې چې موږ ته کوم اطلاعات راځي هلته وطن کار او د چک پوسټونه اوس هم مزید زیات کړي دي، کم کړي نه دي.
د پښتونخوا د سویلي قبایلي سیمو د ملشۍ فورس تر واکمن میجر جنرل عابد لطیف پرون د جمعې په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د پېښور نه د میډیا د مختلفو ادارو نه را بللیو د خبریالانو 15 تنیزې ډلې ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان کښې دا وخت مکمل امن دی او د دغې امن له برکته دلته د تعلیم، صحت، زراعت او د نورو مختلفو محکمو د ترقۍ او خوشحالۍ په سلګونه منصوبې مکمل کړې شوې دي. میجر جنرل عابد لطیف دا هم جوته کړه چې په ایجنسی کښې به د ملشۍ فورس 14 نور نوي وینګونه هم قایمول شي. دوی دا هم زیاته کړه چې په سویلي وزیرستان کښې د افغانستان او پاکستان په سرحدي کرښې په 13 کیلومتره کښې ازغن تار لګولی شوی او په دغه کرښه د سیمې د څارنې په غرض 24 نوي کیلې هم جوړې شوې دي. میجر جنرل دا هم وشول چې د قبایلیانو تجارت ته وده ورکولو دپاره د امنیتي فورسز په تعاون 950 غټ واړه مارکیټونه او د بچیانو د تفریح دپاره په مختلفو سیمو کښې 1 پارکونه لیا اول جوړ مکمل شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې د پښتون ژغورنې تحریک د امن په نوم سیمینار کړی دی. د سیمینار ته د غورځنګ مشر منصور پښتین هم ورغلی و. نوموړي په دغه مقابلی چې د پښتنو د حقونو لپاره خپله پر امن مبارزه به جاری ساتي او ټولې غوښتنې د قانون مطابق دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ بنو ملګرو نن اډیټوریم حال کې د امن په نوم سیمینار اهتمام کړی و چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون قبایلي مشرانو، سماجي کارکنانو او وکیلانو ویناوې وکړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین سیمینار ته خپله وینا کې وویل چې ټولې غوښتنې د مظلوم ولس لپاره دي او د آئین او قانون په چوکاټ کې یې حل غواړي.
دا آئین چې دوی ته حقوق ورکوي، خو ادارې ته دایره اختیار ورکوي. د دغې آئین ماورا چې کوم ظلم شوی دی چې په چا شوی دی، دغې ګوبلی دو خو قدا تام نه شو چې په چا نه دی شوی. آئین دیدار ورته کې دکه چې دلته مارجې جوړې شوې دي. دا آئین یعنی چې څوک جرم وکړو هغه عدالت ته ورکوي. امیر مطالبه دا دو چې ټول مسنګ پرسن عدالت ته ورکوي.
دغه سیمینار په یو حال کې جوړ شوی و چې پکې د اته سوا پورې څوکۍ ځای دی، خو زرګونه خلک حال کې جمع ول او په زرګونو خلکو بهار په میدان او سړکونو باندې پنمر ولاړ د نوموړي وینا واورېده. سیمینار ته خپلو خبرو کې منظور پښتین وویل، تر سو یې چې جایزې غوښتنې د آئین او قانون لاندې پوره شوې نه وي، خپله مبارزه به دوامداره ساتي. پښتین زیاته کړه چې د پښتنو په سیمو کې د امن غوښتونکي دی، په وسایلو اختیار غواړي او په کارکنانو یې غږ وکړ چې که څوک ورباندې تشدد کړي، سپک سپور ورته وایي یا الزامونه لګوي، دوی دې پوره نه وسی او خپله د امن مبارزه به کوي. پښتین وویل، د روژې نه پس به په بنو او نیمه قبایلي سیمو کې هم پورم نه غونډې او جلسې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې سیمې کاروباریانو سیدونکي له درې ورځو راهیسې احتجاجي درنا پیل کړې ده. کاروباریان وایي له افغانستان سره د انګور اډې لارې بندېدو له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. عام وګړي بیا وایي چې هغې غاړې ته په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره تګ راتګ بند شوی دی، خو حکومتي چارواکو ویلي چې زر تر زره به دا مسئله هواره کړي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان په سرحدی کرش آباد د انګور اډا په سلګونو دکاندارانو د خپلو غوښتنو د پاره دکانونه بند کړي، 48 کړای احتجاجي پالتۍ هم وهلې دي. دا قبایلیون څه غواړي؟ د ځنو کسانو خبرې وار وایي.
ما غلام رسول دو زه د انګور اډې د کمزوري ما خلک انتهایی په تکلیف ته چې کینې نشته. په بارډر باندې سامان دی، په بارډر نه آیغه افغانستان نه سامان نه پرېږي، یو وخت سامان لګي ها نه پرېږي.
خبر افغانستان افغانستان یو کلو سامان نہ پریزگی کیم کو دغ سامان بو دے خال کے روزگار کاروبار جوڑا ہے اگے اجازت نتا نہ تو سا رکا دی اونے رکا رہے دا کا مطلب ہے دو چھ میز دا پ بارڈر بون دے دا سامان دی دو سارے سے دینا کو لال سی
ایمو نو مزلا دا جو دے انگور اڈی اس دین کا ہے نیز چ کیم انگور اڈی سرا نز دے پ بون رہی نیز نیز نی کرونا کی جی نی مر پوس کی تا کہ انٹری کے نیز دا دس ویو تک لکھتا ہے تو ترا نیز تا حکومت مخرو دا ولا نہیں اخبار ہاتھ کی نیز تا رکڑا نہیں ایسا
د دغو قبایلیانو د دغی اړتال او غوښتنو نامه چې د سفران وفاقي وزیر مملکت غالب وزیر خبر کا، هغوی وویل چې دا قبایلیان د خپه کېږي نه، زه اوس د ذمهوارو چارواکو سره تماس نسم.
قوم نه معذرت غواړم، وزیر گورنر ته فوراً ټلیفون وکړم چې دا وجوهات څه دي او داسې مشکلات نه دي درته فوراً دا خلاص کړئ. کنه ټیم بہت امپورټ کیږي، هغه بیا هغه جوړي وي یا د امنیت سره چې پېټ جوړایي خو دې ته دی واجنا.
دا دې هم یادوي چې په احتجاج او هړتال لګیا دغه قبایلیانو نن گئی زمال د انګور اډې سره نږدې د وڼه انګور اډا سړک بند کړای او دا غره یې هم کړی دا چې د احتجاج تال او پرلت سرا پدغا سڑک پا ترغا وقتا پر دے خلقو او دے گاڑیو تک را تک بند وی چتر سمرا پر حکومت دے دوی غشتن منل نوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو ستونزی
دین ته وو ډیر لوی اپو سالار دغه زنانان سره مو باندې وبراوري او ني جنډې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي.
ستونزی او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر خلاف د عدم اعتماد قرارداد جمع شوه دی. دا قرارداد د پاکستان پیپلز ګوند فخر اعظم وزیر پرون په اسمبلی کې جمع کړ. هغه وایي چې سپیکر اسد کیسر دا مهال په اسمبلی کې اکثریت نه لري نو د قانون تر مخه دی لری شي. خو بیا د تحریک انصاف ګوند غړي وای دا کار یوازې یو څو تنو کړی دی او اپوزیشن ګوندونه د انتخاباتو مخکې اسمبلی ماتول نه غواړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند ځینو غړو د سپیکر اسد قیصر خلاف د عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی. د پیپلز ګوند غړي دریس لري چې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر اوس اکثریت نه لري او د قانون مطابق اوس پر دې څوکۍ نشي پاتې کېدی. د پاکستان پیپلز پارټي غړي فخر اعظم وزیر چې دا قرارداد یې وړاندې کړی دی وایي د لړکی بعد د نورو ګوندونو غړي هم له ځان سره ملګري کوي.
مطلب ناٹ گڈ دا دے جمہوریت پر ہم خنے دے اور دے اسمبلی رول آف بزنس مطابق ہم خنے دے
گورنمنٹ گورنمنٹ من نر میں اٹھو کچھ حکومت قانون ساز اسمبلی دا چا گرا سیکرٹ دا آرڈر مو کا لگتا اسی قانون سازی کی تے دے قانون سازی کی کو مشر دے اگر میں جاؤ تو لاس کرا میں کو کم رائٹ پاتش
دا پاکستانی رسنی تر مخا دا خیبر پختونخوا اسمبلی سیکتر نصر اللہ خٹک ویلی دا عدم اعتماد دا قرارداد بعد میں پسوار لسما دی اسمبلی دا گنڈی پر محل اڑان دی کیگی. دا خیبر پختونخوا پیوسل سلیریشت کسیزه اسمبلی کې د مهال هیڅ ګوند اکثریت نه لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د خپل ګوند اتلس غړو ته د ځان سپیناوي نوټس لیکدول وروسته د دې ګوند اکثریت هم له درې شپې ته غړو څخه درې سلویښتو ته ټیټ شوی دی. عمران خان د وروستیو کې د خیبر پختونخوا په اتلس غړو تور پورې کړی چې د سینټ په انتخاباتو کې خپلې رایې خرڅې کړې دي. د دې ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي راته وویل چې د عدم اعتماد دا قرارداد د ګوندونو له لورې نه بلکې یو څو کسانو راوړی دی.
اپوزیشن چې دې هغه څه پورې ګورنمنت ته یقین دانی ورکړ دا چې موږ به تاسو سپورټ کوو, تاسو خلاف به ووټ اف نو کانفیډنس نه راولو. موږ غواړو چې دا اسمبلی وخت هم خپل وخت پوره کړي او ګورنمنت هم خپل وخت پوره کړي. اوس یو څو کسان دي انډیویجوال چې دا پارټي چې کوم دا وی خپل پارټي دا هغه پارټي هم هغه ڈینائی کړی دي چې دا زموږ د پارټي فیصله نه ده, دا انډیویجوال فیصله ده. نو هغه شو کې د ووټ اف نو کانفیډنس هغه خپل طریقې کار دی. پنځه ممبران هغه دستخطو کې هغه اسمبلی اجلاس کال کولی شي, موږ ته اعتراض نشته که هغه پنځه ممبرانو دستخط والی او اجلاس کال کې نو موږ به انشاءالله اجلاس پر اوغړو خپل کانفیډنس به وشو کو څه مطلب نشته.
له دې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا ګورنر ته په یو خط کې خواست کړی وو چې وزیر اعلی پرویز خټک ته دی ووایي چې له اسمبلی د اعتماد ووټ واخلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوو حلقه بندیو حتمی کولو سره سم یې ټاکنو لپاره تیاری پیل کړی دی. د کمیشن ویاند الطاف احمد بیگم مشال ریډیو ته ویل چې د حلقه بندیو په اړه ټول اعتراض ختم شوی دی. په نوو حلقه بندیو سیاسي ګوندونه اعتراضات هم لري, خو کارپوهان وایي چې په ځینو حلقو کې بدلون سره انتخاباتو باندې به د انتخاباتو په نتیجو اثر پرېوتلی شي. تفصیل د ګل ایاس نورو.
دا پاکستان الیکشن کمیشن وین الطاف احمد وای چې دا آئین مطابق د نو حلقه بندي او حتمی فیرس خپور شوی دی او دا د تیر کال سرشمیرنې په بنیاد شوی دی. د دوی په خبره د نو حلقه بندي لپاره ټول قانوني ضرورتونه په پام کې نیول شوی وو او ډیر زیات کار پکې شوی دی. الطاف احمد ویل چې الیکشن کمیشن انتخاباتو لپاره هم تیار دی.
مونږ نور خپل ٹریننگ هم شروع شوې دي. مونږ د پریزایډینګ ترانو زمونږ د ریټرننګ ترانو عمل لګیا جاری دی او دا هم په یو څو ورځو کې ورسي سرتا او د شم په د مټیریال د پرچیز کولو یعنی د سامان د اخیستلو دا بوڅو وڅو په سلیکشن کې د اپینګ د څو الیکشن په سر راغلی اوس به د دې نه پس دا خبرندای چې برو شو دا فاینلایز کړي دا لاړی اوس مونږ خپل ګراوند شروع کوو. مونږ خپل ٹریننګ شروع کړی دی, مونږ خپل پرچیز شروع کړی دی, مونږ خپل لیکټ پرتو څنګه تیارو جوړول
غواړي. د پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ په میاشت کې د نوو حلقه بندیو مسوده وړاندې کړې وه او ټولو ته د اعتراضاتو جمع کولو ویلي وو. په دې لړ کې تر 200 نه زیات اعتراضات جمع کړل شوي وو او د الیکشن کمیشن په خبره په ټولو یې فیصله هم ورکړې ده. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو ټي وی بیرو چیف محمود جان بابر وایي چې نوي حلقه بندیو په ځینو حلقو کې په نتیجو اثر انداز کېدی شي،
ځکه چې څه داسې علاقې وي چې هغه به یو خاص حلقه کې وي، نو د هغه ځای هغه امیدوار چې همیشه راشي به هغه ګټله، هغه بیا وروستو کې د هغه د ګټې هغه امکانات هلته ورسره بیا کم شي، ځکه چې هغه خاص ځایونه د خلکو نه لرې شو. نو اوس خلکو مخکې نه دا خبرې کول شروع کړ چې دا حلقو کې چې دا کمی تبدیلیانې راغلې، نو دې سره د دې سبا دا الیکشن راتلونکی دا به ګټل ممکن به نه وي یا به مشکل وي. نو دې دپاره دا چې کوم اعتراضات دي، زما په خیال باندې الیکشن کمیشن آف پاکستان کړي دي او په ظاهره توګه باندې چې څنګه شوي دي، نو که هغې ته وګوري هغه طریقه هر چې کومه هغه شفاف ښکارېدو، هر چا ته موقع ورکړی شي او هر چا چې اعتراض بیا هغې لپاره بیل وخت ورکړی شي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د الیکشن کمیشن په عمل ډېرو خلکو اطمینان څرګند کړی دی، بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د نوو حلقه بندیو په اړه شکایتونه لري. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وایند الطاف احمد ویل
فیصلے خلاف دوی سپریم کورٹ تطویشی او قانون وایي چې د الیکشن کمیشن د فیصلو خلاف په دیار په سپریم کورٹ کې کیږي، خو تر څو پورې چې د اعتراضونو خبره غنو زما خیال دی چې the best could happen هغه شوي دي، بلکه دا یو کولیکټیو وکټم وو. په دې باندې ټوټل ناستو خلک دی اوس که ته دا غواړې چې مال ستا د مرګی حلقه جوړه کړم هغه چندې خو نه کېږي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د نوو حلقه بندیو تر مخه د پنجاب ناغ د قامي اسمبلۍ څوکو شمېره له 1300 1300 ته راکمه کړل شوې ده او دغه حلقې په نورو صوبو ویشل شوي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. شاوخوا یوه میاشت وړاندې چې د افغانستان د ختیځ ولسونو په استازیتوب ټولنیزو فعالانو په جلال آباد شیرسي لوبغالي کې د سولې او حق غوښتنې خیمه لګولې وه، د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ختمه کړې ده. د دې احتجاج کوونکي وایي چې دوی به د ختیځو سیمو د ولسونو غوښتنې په لیکلې بڼه له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالو ټولنو سره شریکوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د ختیځو ولسونو په استازولۍ د سولې او غوښتنې پر لټوالو چې کابو یوه میاشت وړاندې د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې خیمه لګولې وه، د شنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په ورکولو سره راټوله کړه. د سولې او غوښتنو د پرلتوالو یو تن مخکخ نقیب احمد تل رسنیو ته وویل چې دوی خپلې غوښتنې وسلوالو طالبانو، افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته سپاري.
موږ دغه خیمه په همدې هدف رانغاړو چې د جګړې ښکېلو خواوو ته خپل پیغام په لیکلې بڼه وسپارو، هغوی نه هیله کوو چې اوربند وکړي. همداراز نورې غوښتنې چې موږ د نړیوالې ټولنې لرو هغه به د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارو، د امریکې سفارت ته به سپارو او په خپل ارګ ته دغه غوښتنې سپارو.
ټولنیز پال محمد انور سلطانی په جنگ کې په ښکېلو ډلو غږ وکړ چې
دا پرلته د طالب د پاره او د داعش د پاره او د حکومت د پاره یو پیغام و چې موږ ساز مخلوق نه یو، موږ د خدای مخلوق یو، موږ باندې ورحمېږئ، موږ سره ظلم و ناروا نور مه کوئ، زموږ ماشومان نور مه وژنئ، زموږ زلمي نور مه وژنئ، ستاسو د شخصي ګټو د خاطره زموږ زندگی مه ختموئ.
د فرلت یو بل تن مخکخ ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې د فرلت لوی لاسته راوړنه دا ده چې په تیره یوه میاشت کې په زرګونو ځوانان راغلل او د سولې او غوښتنې غږ پورته کړ.
په دغه نهشتو ورځو کې د ځوانانو د فکری تنویر لپاره ډیر کار شوی دی. یو غټه لاسته راوړنه دغه ده چې یو څوک راپورته شوی دی او د دې ظرفیت په ځان کې احساس کړي چې زه خپل غوښتنې شم او دغه تریبین چې دی دا زما د غوښتنې ښه ذریعه ده.
په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې مهم ټکي پکې په دې ډول وو. موږ په افغان خاوره د جنگ په ټولو ښکېلو غاړو غږ کوو چې د سولې لپاره د اوربند اعلان کړي. له افغان دولت په ختیځه سیمه او ځانګړي توګه ننګرهار کې د اداري اصلاحاتو غوښتنه کوو. د تقرر او ازل په برخه کې د سیمه ییزو زورواکو رول ختمول او د هغوی انحصار ماتول غواړو. له افغان حکومت په ختیځه سیمه کې د لویو زیربنایي پروژو چې قراردادونه یې ترسره شوي او یا هم د قرارداد په حال کې دي د کارونو چټکتیا غواړو. په لغمان او نورستان ولایتونو کې د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه او په کونړ ولایت کې د جاره او نجاره فابریکې جوړې دل غواړو. پر لټوالو غواخو کړ چې که غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل شي دوی به بیا په فرلتونو او یا هم په سولې زلاریونو پیل کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې د مليحا میرزاده نبلن خبرونه وورو. دا پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی پوسټو واک د ملیشیا ځواکونو ته ورکول پیل کړی دی. پرون ایف سی انسپکټر جنرل میډیا ته په بیان کې ویلي چې په امنیتی پوسټو به د ملیشیا 11,000 ځواکونه ځای په ځای کړي. خلخوا په شمالي وزیرستان کې کمانډینګ افسر پرون خبریالانو ته ویل د امنیتی پوسټو شمیره د 500 اتو ته راکمه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ افخلي کړی چې په سیمه کې امنیتی پوسټې کمې کړل شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې په سیمه کې کوم قبایلي مشران وژل شوي دي باید د وژنو پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. نن په بنو کې د امن په موضوع یو سیمینار ته نوموړي وویل چې د ترورۍ پر ضد د جنګ په نوم عام ولس ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د 1100 ترهګرو د مرګ د سزا توصیق کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په بیان کې ویل 300 ته د قید سزا هم ورکړل شوې. په بیان کې ویل شوي چې دغه کسان په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ دي. د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمې دکاندارانو هړتال کړې او احتجاجي پرلت یې غځولې. دغو دکاندارانو د خپلو غوښتنو په خاطر نن احتجاجن د واڼه انګور اډې سړک بند کړې او وایي تر هغو به احتجاج کوي تر څو چې مطالبې نه وي منل شوې. دغه دکانداران وایي په پوله د سامان وړلو راوړلو باندې د ډېرو ځایي اوسېدونکو کاروبار جوړ دی نو باید چې د دې اجازت ورکړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ټلګرام په نوم د پیغام لیکلو په نیټورک د هیواد عدلیې لخوا په لګول شوي بندیز انتقاد کړی دی او ویلي دي چې حکومت یې د دې مرسته نه کوي. د روس اپوزیشن مشر الکسی نوالنی ملاتړي نن په ماسکو، سینټ پیټرزبرګ او نورو ښارونو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واک نوي شپږکلنی دورې خلاف مظاهرې کوي. ټاکل شوی چې پوتین د مې په 10 د څلورم ځل لپاره حلف پورته کړي. لاند خبرونه د مليحا میرزاده ناوړې د لوریدونکو اوس وخت شي ودی د ونې خبرونه سروې په نننې خبرونه کې خبریاله فوزیا زیب ملمنه ده او د خبرونه درته مونږ نن په تکراری بڼه خبرو. د خبرونه قربانا مليحا میرزاده ده د دې وروسته به بیا تاسو ونې خبرونه جمهوریت هم وره.
پښتنه په قامت سره نه دی سدي.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروګرام کې درته زمليحه میرزاده هرکلی وایم. نن راسه په پروګرام کې فوزیا زیب ملمنه ده. فوزیا یو خبریاله ده او له 92 نیوز چینل سره کار کوي. فوزیا د ریډیو په مختلفو اف ام سټیشنونو د 15 کالو تجربه هم لري. د اب تک نومي چینل لپاره د رپورټینګ تر څنګ ای له خیبر ایجنسی نام خبریالي کړې ده. د کار په سر ورتا آگاهی ایوارډ او لالا امیر صدیقی ایوارډونه ورکړل شوی دي. نن په پروګرام کې له فوزیا سره خبرې کوو. السلام علیکم فوزیا.
وعلیکم السلام.
ډیره مهرباني تاسو د مصروفیت باوجود مونږ له وخت راکو. مهرباني
تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل پروګرام ته راغلم.
چیرته تاسو پاتې کیږئ نن سبا؟ د کومې علاقې سره متعلق ته او څومره تعلیم مو کو چیرته نه مو کو ابتدائی معلومات؟
بالکل دیکھو اسے ہم آپ کے خبر کے اور دریر مدین اسے ہم والے سے سمادل تک کی ابتدائی ایجوکیشن کی دے ہم آپ کے خبر نہ ہم سٹارٹ کرے دے کو اسے جو تعلق لرما دا کوہات رسی میں نا ایجوکیشن ہر سجی دی آگا پا پی خبر کی شریف ماتی خپل کیریئر آغاز ہم کرے دے آگا ہم مادا پی خبر نہ کرے دے.
نو سنگا دا خبریالی سرا دا صحافت سرا ساسو داول نا شوق و او کسنگا؟
خبریالی دا سی شعبہ دا کنا چی اکثر زمان دا سیما اسپیشلی دا خبر پخنخوا چی کم سیما دا نو دلتا چی جنکی را لوی گی نو اکثر دا کور نا ورد داوی چی یا با تیچر جوڑی گی او یا با چی دیتا صرف و صرف چی دی ڈاکٹر با جوڑی گی دو شعبی دی چی وڑی پلن جنکو تا پا ذہن کی اچولی شی نو چی کل از را لوی شلم هم حالا کی مانا دا فیملی طرف نا دا ډېر زیاده به و چې زه هم ټپ شوبې ته لاړه شم ولې چې زما مور پلار هم د دې شوبې سره تعلق لري زما روزیان خوریان چې دي زما هغې هم د ټپ شوبې انتخاب نه داسې شوبه چوز کړم چې هغه ډېره ډفرنس وي اور کې ما ته صرف دا کار ملاوېږي چې زه سوشل خلکو دپاره یا سماجي خلکو دپاره یا زه خپل د حالات ګیر چاپېره خبر اخلم او که زما نه زما د رپورټینګ د لاسه چا څخه ښېګړه کېږي زه هغوی هغه مسایل چې دي هغه روچت کړم. نو انسپریشن خو زما دپاره ډېر په دې فیلډ کې ولې څنګه زما کریئر هغه د کالج لایف نه په اف ایم سره شي او بیا دغه شانتي رو فری لانسینګ رپورټینګ د زراړم نو ما چې دې ما سره بالکل تجربه خو بالکل نه ما فری لانسینګ رپورټینګ یو ډېر لوی چیلنج اور اغه ټیم ټکل دا آی ڈی پیز پدې په خبر پښیم کیو تدین پر ټکل هم د حالات ډیر زیات کړکی جنو تفاټو خبر جن څه د پرنو اغه حالات ته چې دی یو چیلنج زما د پاره چې بدل تکي رپورټینګ کوم نو ټکل ز لاړه ما دا وی خلکو سره ملاو شم سپیش وی زنانو سره ملاو شم دا وی مسای چې دی ووري د ما چې دی اواز پر سوق جوړی دي زمون به شانتی دي جن کې بهر روزي اور هغه یو فیمیل د یو فیمیل اواز د ماشومان او یا د هیلث والی سره یا ایجوکیشن والی سره سمره مسایل دي دا یو فیمیل یو خطر کې سره دې اگر اوسې تولې شي چې کله هغه ما رپورټینګ شروع کړل ما ته ډیر سات مزر اغله لو بیا چې دا وی هغه اواز نه زما رپورټینګ باندې به کله نوټس اگستې شلو یا کی څه بس فائدہ رسیدله
بالکل
مسئلہ نو ایجوکیشن تعلیم چې راکړی دوه غینه پس کوم شوبه دا وي هغه تاسو خپل ځان ته خپل چوز کې چیلنجز خو یو دا و چې زموږه معاشره چې دا کنه کله ما و کله ما چې رپورټینګ سٹارټ کړو نو هغه ډیر اسانه سره دا سیس چې دی هغه نه قبلې خاله به مطلب سپیشلی هغه یو ټیپیکل سنټنسز چې هغه موږ و خاطر به بهر ګرځي ته به رپورټینګ کې ته به ډیفرنٹ خلکو سره ملایوي یو خو چې دا زموږه د خلک خو بیا د کلچر داسې دي چې هغه نه ایکسپټ کولون دي حالاتو کې خپل ځان جوړول خپل کار نه دا ثابتول چې واقعي دا هم یو ښه شوبه ده او دې ته هم جنه کې بل دا چې دا دلته کې مل تعداد چې هغه فیمیل چې زیات دي کومه جرنالیزم ډیګري حاصل کړې ده نو هغه کې هم چې دې جنه کې ډیر زیات ایڈمیشن واخلي خو بیا هغه فیل تا نه راځي دا چیلنج هم او چې دا کول چې بھائی دغه کار وکم هغه کار یو مثال جوړ شو به زمانه پس کې دي هغه نورې جنه کې هم راځي اور بیا چې تا ته یو ځکه چانس ملاو شنو بیا فیمیل یو لیڈی رپورٹر سره یاد دی اور اږي ته هر بیت ته هر چیتا تک چې دا غډي ګران سره غل چانس ورکړي چې بیا ځنه کې هم صرف یو فیمیل ایشوز وی یا صرف ایونت رپورٹنگ ولا ورکړي خو بیا چې موږ خبر ایجنسی ته لاړو نو بیا لاندې کوتل پورې او بیا ممن ایجنسی پورې هم موږ ٹریول وکړلو پر ثابت کړو چې واقعي حالات خراب دي خو بیا هم ځنه کې الته کې هم کار کولی شي هر قسم رپورٹنگ کولی شي
بالکل نو تاسو اوس سه بیت لکه تاسو زیاتره رپورٹنگ چې دی په سبا باندې دی
بد قسمتي سره چې کوم هم نیوز بیورو دي صحیح کې صرف یو فیمیل رپورټر ساتلی کیږي او بیا هم چې دی از دلته کې په ټیریزم هم کار کوم په هیلث هم کار کوم په ایجوکیشن هم کار کوم په کلچر هم کار کوم صدا سي فیلډ نشته یا صدا سي بیت نشته چې ما په کې کار نه کړی
صحیح نو فوزیا نن سبا تاسو چې دی نو 92 نیوز چینل سره تاسو کار کوي کنه
جی بالکل تو نن سبا چې دی 92 نیوز چینل سره کار کوم او دا چینل چې دی نه صرف په خبر کې بلکې په نور ملکونو کې هم د بیورو جوړ شول او انټرنیشنلی چې دی دا چینل اوس کتلی کیږي
او د نه علاوه تاسو په 2013 یا 2014 کال کې د یو بل چینل سره هم کار کړو او نه مخ کې تاسو د مختلفو ریډیو اف ام سټیشنو سره کار کړو نو دا تجربه څنګه ده د اف ام نه بیا ټي وی تر تک څه فرق تاسو وینئ
اف ام چې کوم زمانه کې چې اف ام سٹارټ شو نو دا یو کمیونټي لیول باندې د ریډیو سټیشن او کمیونټي لیول باندې د ذات کې د فیمیلز هغه ریډیو او ری اور دین علاوه چې د هم ینګسترز هم د ریډیو سټیشنز هغه ټایم کې بډیر چات شوق سره ورېدل نو هغه کالج زمانه وا او اډیشن کېدل نو ال تلاړه او چون کې 2 غنټو پروګرام بو او فیډ بیک پتا څه ته پر ریډیو سټیشنز باندې ډیر زر ملاوي نو هغه فیډ بیک چې هغه نه پس رو 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 د فیل کې مخ کې راتلل بیا چې دغه شانتي را څنګه حالات پر کې جن شو یو فری لانسینګ رپورټینګ چانس ما ته ملاو شو نو هغه اف ام نه چې دی بیا راتلل رپورټینګ سایت تر راتلل هغه یو بل چیلنج وو یو بل خوند وو خو زما په خیال چې څومره باسره د ریډیو میډیم دی داسې بل هم جو بل میډیم نشته دی چې چېرته کې تاسو آواز باندې هغه ټایم چې ریئکشن هم راځي هغه ټایم تاسو ته فیډ بیک هم راځي او بل داسې چې یو دا خو کمیونټي چې دی خو چې دی ضرور انهانس کوي او داسې فیمیل هم دی چې داسې لر لر دې نه بد دې فیډ بیک راتللو چې هغه وی چې داسې موږ کله سکول کې نه دې زده کړی یا موږ یونیورسيټي کې نه دې زده کړی یا موږ اوس په تدریس نه خبر هم نو موږ د ریډیو سټیشن په ذریعہ FM چینل په ذریعه یا ریډیو په ذریعه موږ چې هغه خبر
یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی.
زما لپاره تل سیمه بډخیل له خاصه سلامونه ډیر زیات مننم کوم. زه د دېونه چې کندن لند پښتنه لرم چې چونکی موږ په میل ډامیننس سوسایټی کې چې کندن نرواک چې کوم زموږ ټولنه د پاغه کې ژوند کو نو دیو ته په دې خپل فیلډ کې لکه څنګه چې دیو ادا سه بیان مو کړو چې را لکدل ته کې مطلب سبجیکټ وایز خو کوم نو مطلب دغه جنکیا خزینه راځي خو بیا فیلډ ته چې کوم د دیو راتګ نشته دی. لہذا دغه یو قسم لکه کوم نو د ریواج یا دسه دغه تادې د تابعیا د پاره چې کوم نو سب قسمه کوششونه پکار دي چې رم دغه شانتي زکه دغه ته رسی یو مقام ده. نو دا ډیر زیات لوستي خلک کی عام خلک نه نو دوی موږ څنګه کولای شو چې کنوینس کو جام دی پیل ته ارو مرو راشي دویم دا چې دیو کو پرس کا چرته کوریج کړی یو دا چې کوم نو نورین حالات او هغه دی چې کوم نو ایموشنل کړی د ژوند یو د ترخه خاطره اگر سره شریک کړي
بالکل دی چې کوم هغه خرنه سوال ته پوښتنه کوي دا غي جواب په ټولو نه مخکې ورکوم او کی صدا سي رپورټینګ هم موږ کړی چې واقعي موږ ډیر زیات ایموشنل کړی او هغه دی چې دی یو دا بلو چیلنج هم چې اوس موږ دلته کې ایز ا خبريال چې اغاز کارو کم کته ایز ا یو خور کارو کم یا ایز ا یو لور کارو کم څنګه خپل ایموشنز باندې چې دا کنټرول کوم. هغه د آرین پبلک سکول ډیر لوی اسانه هوا چې کوم زما تر مخه چې دی هغه په خشه و هغه ته مغه سکول کې سکول سره خوا کې موجود او ما بیا هغه مشمان او چغي او بیا غینه پس هاسپټل کې د مور پلار او مشمان او بیا غینه پس 144 مور پلار مشمان او تټ غور بیا د وی هغه درد چې دی هغه ورې د دغه مشمان او هغه زما د پر اوسه پوری دې هغه ډېر زیات ایموشنل رپورټینګ دی چې کوم دي کې باقي ډېر زیات ایموشنل شی وم صرف زما قلم مو درېدلې و چې زما आवाज مو درېدلې و او ما په خپل اوښکو باندې واقعي چې دی هغه ټیم قابو نه و او دویم خبره دا چې سپرې چې مونږ اول په کار دي مونږ خپل بچو باندې ستش دي فیمیل باندې خپل لوریانو باندې ول تاسو وکړو داږي په ابيليټيز باندې تاسو وکړو چې څو پرې موږ کوټه څنګه مور کلار ته خپل لور باندې ترڅ داږي ابيليټيز باندې تاسو نه نو دا معاشرت بلکې دا ډیل ډومینیټډ سوسايټي دا هغه همیشه داږي په خپل کې دا غزنجي نه وي نو زه وایم چې خپل خپل مور ته په کار کې هغه خپل لوریان ته تعلیم ورکړي او بیا هغه نه پس چې دا فیصله موقع هغه ورکړي آی هغه خپل ځان ته کوم شو به دي هغه انتخاب کوي موږ هغه جن کې یو چې اوس موږ ولاړ یو پوبارډز باندې ولاړ رپورټینګ کوو جنہ پر سی بلاسټ شوی وی الته کی هم جو موږ رپورټینګ کوو اوس خو خبر پخنوا کی حالات ډیر زیات چیل شوی دي موږ هم جو جلسو کی هم موږ رپورټینګ کوو چې کوم چې فائرینګ کی وی هغه ته هم جو فیصلې موخه خپل ورکو ورتا ما په خیال کې دي چې سره باندې جنہ کی هم موټیویټ کیږي او رګبه هم مخه تر راځي
تاسو په شانتي جنہ کی او خويندې زمونږ یو مثال دی د نورو خويندو د لپاره څوک چې په زړه کې دا خواهش او ارزو لري چې د صحافت غونټه شوبې تراشي نو به تاسو کار مخامخ دي او په تاسو د کار په سر تاسو دوه وډونه ملاو شو دي نو دا سه وډونه کله ملاو شو او د کم کار په سر درته ملاو شو
د یو ایوارډ کومه ته ملاو شو چې 2016 کې وومن امپاورمنت رپورټینګ باندې ماته ملاو شو یو فیمیل چې خپل ژوند کې د خپل خاوند مرګ نه پسته دی هغه څنګه شروع کړو بیا آنلاین بزنس بیا بزنس هم دا شانتي شو بده ډیره خبره ده خبر پښتون خو سیمه هم داسې ده دلته کې یو سړی چې دی یا بیا هغه سړی په مینس کې یو جنې چې خپل یو ښځه خپل کاروبار کوي نو ماته یو وومن امپاورمنت باندې یو ایوارډ ملاو شو یو بل د خبر پښتون هو ټول نه لوی ایوارډ لاله امیر صدیقي زما ته په فیچر رپورټینګ باندې ملاو شوې ده زما فیچر چې ته په خواسه کم جوړ کلچر دي چې کم اوس سره کلچر نه سنابوت کیږي یا خلک چې دا کلچر نه پیژني نو هغه اړه باندې زما غا رپورټو چې کم په میرټ باندې ورو اور ماته په باندې ایوارډ راوځلو
په اخیره کې به تاسو نه تاسو کوم چې د مستقبل لپاره تاسو څه پلانونه دي او ټول اوریدونکو ته به د تاسو له خوا څه پیغام وي
زه خو دا وایم چې دا ماته کوم د فیلډ انتخاب کړی دی ځکه چې مخکې لاړ شم او په دې صحافت کې یو خپل لوی نوم دې غو جوړ کما نو اټ لیست دومره نوم جوړ کما چې سما په شان نو څومره جنہ کې چې دا خو دا خواهش لدی چې موږ هم د فیلډ تراشو او بلکې هغه دا چې باقي او دا یو خو فیلډ دی بس چې څومره ثابت کم چې دا یو خو فیلډ دی زما په شان نو جنہ کې هم د فیلډ تراشلې شي او څومره چیلنجز دی هغه هم هغه شان د مقابله او کې چې څنګه یو سړی خبري حال کړي
ډیره ډیره مهرباني فوزیه تاسو سره خبرو ډیر خوندو کو تاسو ښه کامیابی او ښه ژوند غواړو
ډیره
مهرباني د الله پامان او ریدونکو د تاسو نه هم مننه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واغسته امید کوم چې نننه نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به دغه شان نورې میلمنې راځي. د هغوی سره بدایي د کار ژوند او د تجربو په حواله خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال وساتئ. د الله په امان. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته سروې خبرونه مو اوریدله. او اوس وخت شو دی د یوې بلې خبرونې د جمهوریت. دا خبرونه زموږ همکار پامیر ساحل جوړه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رائے اظهار په لړ کې له کومو ستونزو سره مخامخېږي؟ په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پراخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړی دی که نه؟ یو خاص ډول فکر خپروي؟ که خاص فکر خپروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له خبریالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت.
اوریدونکو د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی. د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي او دا شرط یې ښایي چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورسوي. په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنۍ وي. په دې خپرونه کې مو له دوو نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی. دی په اسلام آباد کې خبریال دی او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي.
یره د یو جرنالیست توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو دا دی چې لکه د معلوماتو خپرول، هغه معلومات یا هغه انفارمیشن موږ پخپله نه پروډیوس کوو، بلکې آج دین نور خلک وي چې څوک ډیسیژن ځانی لګیږي، پالیټیشنز وي یا ملټریز وي. نو دا وی ډیسیژنز چې موږ مخکې کوو نو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ پخپله دا غي د ډیرو حقایقو نه نیو خبر. نو دا وی نه تاسو کوچ چې وی څوک او داسې خلک چې هغوی سره په خبره اتفاق نه کوي نو دا هغوی نه تپوس وکړو.
په کوټه کې میشت سید علي شاه هم له اوږدې مودې راهیسې د رپورټر په توګه کار کوي. دی وایي په جمهوري نظام کې د ټولې ټولنې نظر مهم وي. د ده په خبره ټولنه د یوه کس په نظر او امر نه چلیږي او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري.
جمهوریت یو نظام دی، په دې کې د انسانانو ورایه ته اهمیت ورکول کیږي او د انسانانو د رایه په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهونه منت وي، هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهونه منت نه وي، بلکې هغه چې کوم انسانان دي او انسانان ټول سره برابر دي، که شپانه دي که باچا دي، د هغو رایه په جمهوري مشروع کې یوه وي. نو چې د هغو رایه یوه وي نو د هغو حقوق چې هغه هم یو وي. زه په خپله پاکستان کې خبره کوم، دلته یو فوجي امر راشي هغه د انسانانو رایه چې ده هغه د خپلو ګوټو لاندې کې او د دې حقوق چې هغه غضب کې فرد واحد انسانانو
الیاس خان او سید علی شاه دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یوه ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي، بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یوه مجموعي رایه، فکر یا نظر هم رامنځته کوي. نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی؟ له الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایه کټ مټ خپروي او کنه؟ که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي؟ دی وایي تر ډېره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي، خو په ځینو معاملو کې په دوه وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالي مجبوري او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کېږي. دا هغه وجه ده چې په پاکستان کې کوم ادارې دي، صحافتي ادارې دي، ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي دا غوی خپل معاشي مفادات وی خاص کر داسې بازي بزنس ګروپس وی دا کاروباري چې کوم غټي غټي کاروباري ادارې دي هغه ادارې غوی ته د اډورټایزمنت غټ غټ کمپاینز ایته ورکوي او دای په بدل کې لازمی خبره ډیره پیسې ایته ورکوي نو هغه ادارې دا داسې په داسې معاملاتو کې راون خلی چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني او یو ریپورټر لار شي او په هغه چیز به یو ریپورټ جوړ یاوي ادارې ته نو دا اکثر مونږ لیدلې دي او مونږ سره په خپل هم شوې دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپل سیاسي ګټې هم لري. د په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
تر ډیره حده پورې زما چې څونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي خو داغوی چې خپل کوم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو نو د هغه سیاسي مفاد ته لګونکي دغه ورکوي د هغې سپورټ کوي.
رسنۍ د خلکو رایې په جوړولو او د خلکو رایې حکومتي واکدارانو ته د رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سمه توګه ترسره کوي او که څنګه؟ سید علی شاه له پاکستانی رسنیو خوشاله نه ښکاري او وایي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه په ډاګه کوي او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ذمہداری نه ادا کوي. میډیا دلته کم چې دا کم ټی وی چینلز راغلي دي هغه زیات پر ریټینګ او په کمرشل اشتہاراتو په دې شیانو کې داغو دلچسپي زیاتې په نسبت د خلکو په ستونزو کې نو هغه اول دا کوشش کوي چې خپل ریټینګ او زیات زیات پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي پرایویټ مالکان دي داغو کوشش را دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دې نه هایلایټ کړي.
دولت یا ریاست اصلا د رایې د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رایې اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیوي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رایې پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډیر قدغنونه دغه سي نشته دی. بعضي خبرې پکې شته لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده زموږ څونه خیال دی ټول خلک دا غني چې دا ډیر زیات نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خبرولو کې. دا غینه علاوه لکه په میډیا باندې دا څه پابندي بظاهر شته دی نه.
لیلا خان مې پوښتنه وکړه چې په ظاهره بندیز نه وي نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدای.
غیر رسمي توګه باندې پابندیانې به هر حال شته دي ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم ژورنالیستان هغوی یې نشي کولی ځکه یې نشي کولی چې هغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانې جوړېدای شي پولیس یې نه خفه کېدای شي دلته نورې چې کوم دا سرکاري ادارې دي ایجنسیانې دي خفه کېدای شي نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه ژورنالیست راشي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطح هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځینې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور پر هغوی هم شفاف څېړنې نشي کېدای.
په مرکزی سطح باندې هم زمونږ خاص کر د هغه مفادات هغه د سکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بازي ادارو کې دا خیال دی چې ګنیا هغه زمونږ د بقا لپاره ضروری دي او هغه لپاره چې دین آی کې انټي انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت دی دې قسم سیزونه چې کوم دي دې باندې هم ډیر داسې ترانسپیرنت دغه انکوایری او جرنالیزم چې دی نو هغه لا فلحال دومره ممکن نه دی څومره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت پر اختیار هم په ځینو مسلو کې د رای د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا غنی چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دی تیار چې جمهوریت نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه په نظم جمهوریت دومره میچور دی نظم میډیا دومره میچور ده او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوری ادارو دا غو سره زیاته تجربه نشته تر اوسه په لا دې دا شي نه قبلي کله دا وایي چې بای د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوس هم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دی راځي مارشلان دی ولګي کوم چې جمهوریت سیټ اپ دی هغه دی سیواخي نو زموږ چې کوم ملټری اسټابلیشمنټ ده یا سیول بیوروکریسی ده هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي نه دې تاوان څه وي. سید علی شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
دې تاوان چې دی هغه بیخي ډېر زیات دی. دغه وجه دا ده چې په کوم ملک کې د انسانانو بچي وي او یو اجتماعي یو سیستم وي نو دغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي او په یو ملک کې چې یو فردي واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپله دا وایم چې زموږ په ملک کې که دا وخت بدامني ده، جهالت دی، بېروزګاري ده او غربت دی، د دې ټولو وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته، یو سیستم نشته. که یو سیستم وایي نو دا شان بیا نه وایي، ولې چې سیستم یو په سیستم کې باچا چې دی هغه هم جواب دی دی او کوم چې دغه دی ریایا دی هغه هم جواب دی. د یو عام سړی او د یو بادشاه د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
په رایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر ښودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وایي د نن پرتلا د 1980 او اویایمو زیږیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدده نه وه لکه څنګه چې نن ده.
50s 60s 1970s هغه وخت کې زمونږ معاشره کې لکه ذهني د تشدد روجان یا داغي سپورت انتها پسندي دا سیسونه زمونږ په معاشره کې نو دا سیسونه زیات تر لاغلي دي 80s کې او 90s کې او زدا غنما چې دې کې یو ډېر لوی برخه چې دینو زمونږه د هغه ادارو ده چې هغه اسلامي ګروپونه سپورت کول د دې لپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی. اغوی هغه هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډېر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده په 80s او 90s کې او آشوې ده په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي دې تر چې دنو ډېر زیات ضد رسولې شوې دي.
خو سید علی شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې له بدلونونو سره په پاکستان کې هم څه ناڅه بدلون را روان دی.
په ټوله دنیا کې یو بدلون را روان دی نو په پاکستان کې هم دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټي ته روانه ده او پر استیبلشمنت باندې یو ډېر ماونټینګ پریشر دی. همیشه دوی دا خطر لري که چې غنونه ولګوو یا بندیزونه ولګوو نو د هغه چې کومه اغیزه ده ډېره خطرناکه اغیزه چې ده هغه به پر اولس باندې او اولس چې دی هغه چیلنجولی شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په پاکستان کې ریاست هم په څه ناڅه شکل او رسنۍ هم یوه یا په بله بڼه د رای اظهار په لار کې خنډ دي یا یې په سم ډول نه خپروي او یا هم د یوه خاص فکر په مسلسله توګه د اظهار لارې چارې لټوي چې د ګټې پر ځای یې تاوانونه ډېر دي. پوهان په دې اند دي چې یوازې سم جمهوري نظام د پاکستان ټول ستونزې هوارولی شي. بله اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. په مخه مخه
جمهوریت.